سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای ملګری ملتونه د لوی قدرتونو لخوا د رکیګو د همدی هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړه کیږي غغلی مجاهد نن د خبره ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د حقیقي غوښتنې په خبرګون کې کړی دی چې د سازمان تیر شپه د امنیت شورا په ناسته کې وزل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کیږي غلی مجاهد په دې خبرو کې لنډیوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني په ملګرو ملتونو سازمان کې ورته د افغانستان څوکۍ هم ورکړي تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ښځو سولې او امنیت د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان ښځو نجونو بشپړه بشري حقونه او ازادۍ ورکړي د هیوادونو له طالبانو د هم غوښتنې وچې د یو ګډ ګوند په توګه ټولو هغو کنوانسیونونو د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړی و د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د افغانستان د دینی علماو ملایانو د عصري علومو لوس کسان ترمنځ کرګه تلسیزي کار شوی دی ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پانتون د ماسلانو فراغت غونډې ته ویل ټولنه ملایانو د عصري علومو متخصصانو دواړو ته ارتیا لري
زموږ استاد د بیتفاقه کولو د پاره لسیزي هڅې سوي دي لسیزي تاسو وای چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي امامت وکي او مړي ته غسل ورکي مولا وګوره حکومت وګوره ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دي دا د شرق روزلی دي هیڅ کله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې د هغه سره پنکې نشي در سره تللی
د موړې د سرګندونې د سمحال کوي چې نو وکونکي وایي د طالبانو د حکومت د مشرتابه ټولي مرکزی ولایتي څوکۍ لملایانو سره دي نړیواله ټولنه او د طالبانو سیاسي مخالفان د طالبانو حکومت له فکری او قومي پلوه ټول شمول نه بولي او طالبان دا اټا نه مني وایي حکومت ټول شمول دی او په وینا یې د پخواني حکومتونو لزګونه زره مامورین پکې کار کوي د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پراګ کې نن مخام د دزو په پیخه کې څو تنه وژل شوې دي خو د وژل شو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم پولیسو پر یک شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي د نړیوالو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنو وژل او ټپي کېدل تای شوې دي پولیسو په پراګ کې د یان اپالاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیخه په ګرامه ست شوې ده محاصره کړو خلکو غوښتل شي د چارلز پانتون او د هنرو ترهي او معماري لا کډومي اسانونه لري وساتي او د ایران د پارلمان یو غړی وایي ل زرو تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅولو په تور پیدا محکوم شوی دی یحیی ابراهیم په غوږی ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره کړې ده وایي د دغه کسانو د کورنیو سره د کتنې پر مهال ورته معلومه شوې چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي د پارلمان د دې غړي د څرګندونو دقیق وخت معلوم نه دی خو د ایران د کورنیو رسنیو د هغې ډلې د اطلاعات روز وې پاړي پروند خبر ورکړې دي په پارلمان کې د دلفان استازي ویلي پر روانو کیه په دلفان کې د هغو زندانیانو له کورنیو سره چې پیدا محکوم شوی کتلې دي د پارلمان د دې غړي په خبره په دغه ولسوالۍ کې پیدا د محکومو کسانو شمیر ډیر لوړ دی خبرونه مو واوریدل وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي وړاندې بر سره واورې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تیر شپه له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کېږدي خو د طالبانو غبرګون ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو همدارنګه د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودل الزامي کوي تر دې په ضد باندې لا تر اوسه هم احتجاج روان دی چې دغه احتجاج به بالاخره کله پای ته رسیږي او پاکستان به د دغه کسانو غوښتنو ته تن ورکړي او کنه وړاندې درته په دې اړه هم جزئیات لرو په اسویل کې کندهار ته به هم ورشو چې د مسګری یا په ټوله کې د میسي لوخو خرڅونکي وایي چې د غلطه د سنت په ورو کې دوی
اوس نو کمبلې ټول سورور کوس څوک نست شوکې نست چې خلګې رانی زوره نه پرسي
پا په غونډي پاکستان کې بعد بلوڅو د اعتراضونو د چويلي د پولیسو لخوا دغه اعتراضونه ځپل شوې دي هم جزئیات درکړو نو مطلب هم شته ملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو را طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه منلې دي او ښځو ته اجازه ورکړې ده چې له زده کړو، کار، په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له خپل ټولو بشري او اساسي حقونو څخه استفاده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 16مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خبر کړ، ویلي دي چې افغان جنو او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزي دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په خزو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډي.
موږ له طالبان غواړو چې د افغان خزو اونجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړو سره خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي او هغه ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او په عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپل بشپړ بشري حقوقو او اساسي ازادۍ څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالتا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړی چې د جنسیتی برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ د راوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه حقوقو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون چې په 1968 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایو هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی تن نه دی نږدې شوی.
هغوی، یعنی طالبان، ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده. موږ په متفاوت موقعیت کې یو، خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبایه واهله خودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډیر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همداشان یې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ویزي او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان ایالت په چمن کې د زرګونو کسانو له پرله څخه دوه میاشتې تیرلیږي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت روسه د دوی غوښتنې نه دي منلي. دا چې ولې ورزو سنا کاکړ له دغه کسانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بلوچستاني ایالت په چمن خار کې زرګونه موټرزین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط لرې کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پله دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نورم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو. بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو. دا خپل مطابق موږ هغه خپل نوې پړاو بیا اعلانو، نوې پړاو بیا اعلانو.
نو موري څرګنده نکړه چې کله پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو د دوی راتلونکي اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپل غوښتنو لپاره د پله ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله هم وایي چې پاکستاني چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بیا د یو نیمو میاشتې کې موږ سره چانه رابطه کړې، نه څوک شنه ستلي دي، نو موږ پرلت په موږ شنولې دي اوس هم ناست یو راسته ناست چې زموږ مطالبه نه منل شوې. زموږ د پاسپورټ پرېکړه چې دې کړې ده واپس نه اخیستې، موږ به دراسته پرلت دوام ورکوو، موږ پرلت جاري.
دغه لاریون کوونکي وایي چمن د قومونو وطن دی او له کندهار تر کوټې پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څېر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه د ویزې او پاسپورټ درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 16مه د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لار د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
و موریدل چې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودلې الزامي کول د دغه احتجاج کوونکو پرلت دوه میاشتو ته ورسېده. بل پلو په پاکستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅو سره د پولیسو تاوتریخوالی غندلی او د اندېښنې وړې بللی دی. د راپورونو له مخې پولیسو دغه لارینوال وهلي ډبولي او له ډلې 150 تنه توقیف کړي دي. دغه بلوڅ اعتراض کوونکي له محکمې پرته وژل شوو او تریتم شوو بلوڅانو ته له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. تفصیل له اسدالدین اورو.
د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته تیره شپه اسلام آباد ته ورسېدل. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې پولیسو د لاریونوالو د مشر ماهرنګ بلوڅ په ګډون 150 اعتراض کوونکي نیولي دي. د لاریون تنظیمونکي کمیټې مشال راډیو ته ویلي چې پولیسو دوی اسلام آباد پریس کلب ته پرې نه خودل او نیمه شپه یې د دوی د تیتو پر کولو هڅه وکړه. دغه کمیټې پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي چې پولیسو یې ټول مظاهره چان نیولي او بیلابیلو تانو یا د پولیسو مرکزونو ته یې لیږدولي دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې پولیسو د نیول شوو کسانو موبایل ټلیفونونه ضبط کړي او له هغوی سره د دوی اړیکه پرې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو د نیول شوو اعتراض کوونکو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو پر ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر ادعا کړې چې په لاریونوالو کې مخپټي امنیت خرابوونکي کسان وو نو ځکه یې پر ضد اقدام وکړ. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې چې لاریونوالو پر هغوی کاڼي ورولې دي. له بلوڅو اعتراض کوونکو سره چې ادعا کوي له حکومت زرګونه تریتم شوو او وژل شوو بلوڅانو ته عدالت غواړي، د پولیسو تاوتریخجن چلند د بشري حقونو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د پولیسو عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې لاریونوال د جبري تریتم شو کسانو کورنۍ خزه او ماشومان دي. دغه کمیسون پر خپل ایکس پانل لیکلي لدې معلوماتي چې دولت د اعتراض کوونکو د ژوند غوښتنې حق ته څومره پټی تسترګ ګوري. پر ټولنیزو رسنیو غنې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پولیس په مظاهره چانو او بو استعمالوي او وهې. په ځینو نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي په بیهوشه حالت کې دي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه هم د پولیسو پر دې چلند اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې خلک باید مدني حرکتونو او خپل غږ اوچتولو ته پرېښودل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو یو ځل بیا د افغان خزونجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندل دی. توماس ویسټ او رینا میری د طالبان لخوا د خزونجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې دی یو کلنۍ په خبرګون کې په خپلو ایکسپانو زده کړو ته د افغان خزونجونو په ملاتړ او لاسرسي ټینګار کړی دی. تفصیل سناکا کړنورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړلو د پریکړې د یو کال د پوره کېدو په غبرګون کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د زده کړو بندیزونه غندلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي او په یو باثباته سیمه کې د دوی د ګټو لپاره باید په هر کچه زده کړو ته د ښځو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړل شي. خغلی وست د چاشنبې په ورځ د دسمبر په شلمه نه وخته په خپل ایکسپان لیکلی یو کال وړاندې طالبانو په پانتونونو کې د ښځو پر حضور د پټو کو د نه دفاع وړ بندیز اعلان کړ. خغلی کلی چې له افغانانو سره د خبرو پر مهال دا درک کړی چې دا هیواد د راتلونکي لپاره د ښځینه ډاکترانو، انجینرانو، سوداګرو، مشرانو او روزونکو نسل ته اړتیا لري چې وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری ټینګار وکړ چې د ښځو د زده کړو پر وړاندې تګلارې له افغاني کلتور نه بلکې د هغې په خبره د طالبانو له ایډیولوژۍ څخه اخیستل شوي دي. اغلی امیر زیاته کړه چې هر څوک باید د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه د هغې په خبره ښځې د دې سیاستونو پر وړاندې د مقابلې غوښتنه لري. هغې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یو کال وړاندې طالبانو په پانتونونو کې د نجونو پر حضور له بندیز سره د هیواد نیمایي نفوس له خپلو خوبونو، ټول هیواد یې له اقتصادي ثبات او راتلونکی نسل یې یوې هیلمنې راتلونکي په لور د تګ څخه بې برخې کړ. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یوه فرمان په صادرولو په افغانستان کې دولتي او خصوصي پانتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او تر دې مخکې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې هم ښوونځیو ته له تلو منع کړې وې. په کابل کې له لوړو زده کړو بې برخې زده کوونکي ناجي حیدري له ازادي راډیو سره په دې اړه خپل غوښتنه مطرح کړه.
د ما په نظر زده کړې د یوې ښځې لپاره د ټولنې په جوړولو کې دا ډېر مهم رول لوبوي. نو د اسلام مبارک دین هم ورته اجازه ورکړې ده تر څو ښځې تحصیل وکړي او زده کړې وکړي. نو زما له چارواکو دا هیله ده دې برخه کې جدي اقدام وشي، نور دا انتظار پای ته ورسیږي او ټولې خویندې زما په شمول خپلې نیمګړې زده کړې بېرته له سره پیل کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون پخوانی استاده پوهنواله راحله حمیدزی چې پر تدریس یې بندیز لګول شوی وایي چې پر زده کړو د بندیز دوام له هیواده د استعدادونو د وتلو او د افغان نجونو او ښځو د رواني ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دې لرې کړي.
خواهان همی استیم که لطفاً بسه
موږ دا هیله کوو چې لطفاً پریږدي چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. موږ په کور ناست یو، یوازې خدای پوهیږي چې څومره رنځ وړو. ټول عمر مو په زده کړو تیر کړ، د دکترا تر کچې مې زده کړې وکړې. د دې لپاره مې زده کړې نه دي کړې چې په کور کې کښېنم، د دې لپاره مې زده کړې وکړې چې د هیواد او بچیانو ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په خپلې تېرې دوه کلنې واکمنۍ کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکول کیږي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې تر برابرولو پورې صبر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. ته چې د خبریالان څوک دي جزئیات لا بدې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. یاد سازمان په یو نوې اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړه ییزو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د یونسکو د اعلامیې پر بنسټ سږ کال په جګړه ییزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال و او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې د دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای له قوله راغلي چې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمي لارې چارې ولټوي. که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوي، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو، ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی که در مرکز فرهنګي تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اورېدلو اویا یا اتیا سلنه هیڅ له لاسه ورکړ. زما په یو پښه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پښه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نیست.
خیبر وای چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وای چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارو و رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند. در
قسم افغان خبریالان او رسنۍ د معلوماتو له نشتوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که څه هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیې وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسیون دا بهیر ودروي، دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګربېګنې کوي. له بده مرغه زموږ دوه همکاران چې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
یکیش هنوز سرنوشتش معلوم نیست، په می وضعیت به سر میبرند.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سر توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. RSF زیاته کړي چې د روان کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وي، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خبرونې کوي.
په افغانستان کې مو د رسنیو او د خبریالانو د وژل کېدو د وضعیت په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس به غزنی ته ورشو چې هلته خلک له دې شکایت کوي چې موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تیره ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ترافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته سوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی و. په خبر پاڼه کې راغلي چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي او زیات ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلي دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک او سایت چلوونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دی، ځکه که ښاریان نه د ترافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي طبعاً ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راسي ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس وګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ترافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو هموږه د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د مسګرۍ صنعت مخ په ورکېدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټک غږ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي.
دا چای ګلاس په لړی لا دغه لامسیو اوس نو کمبلې ټول سوړور کوڅه څوک نسته، شوکې نسته چې خلک رانی زورې نه پرسي ولې چې در نور شیانو دی ګران.
د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادي دکان دی، خوده یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخ دی. محمد هادي وایي یو محل پر دکان د مشتریان وار نه کړي، خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي.
په خوای چې دا زمس شیان نه فشار و نه هم کلبی هم لا و دا مرزیان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي هم مرزیان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راست چې مرزیانې موږ یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو زید جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو، دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو دا ورک سي. یو دغه یو دکان دی جوړې دغه موږم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابته یو بلته سپینو ثابته نه وي بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو لپاره موږ ته خاص څه نه لرو، متاسفانه لاس باندې څه خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړې پخوا ګرځا شړمبو کاچوغه ګرځا داسې دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې هغه لږ لږ په سل افغاني خوده، مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې. نو څوک دلته د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او رکېدو له ګواښ سره مخ دي.
دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان سبیلا مجاهد وایي ملګري ملتونو د لوی قدرتونو لخوا اداره کیږي او د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي. ښاغلی مجاهد نن دا خبره ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په غبرګون کې کړې ده چې د سازمان تېر شپه د امنیت شورا په ناسته کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دیني علماو ملایانو د عصري علومو لوستو کسانو ترمنځ کرکې ته لسیزي کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پانتون د محصلانو فراغت غونډې ته ویل ټولنه ملایانو د سری علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري. د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پرا کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي، خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. پولیسو پر ایکس شبکې او پخوانی ټویټر لیکلي د نوموړو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنه وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. پولیس په پرا کې د یان پلاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه پکې رامنځته شوې مواصره کړې او له خلکو غوښتي دي چې د چارلز پانتون او د هنرو طرحی او معمارۍ له اکاډمۍ ځانونه لرې وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له زرو تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅلاو په تور پیدا محکوم شوی دی. یحیی ابراهیم په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو یې خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره تر کتنې وروسته ورته معلومه شوې ده چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي او په وینای په کور دننه اوسنۍ مرستې باید خې همغږي شي. په دې اړه د چارو لوی کتونکو سره مرکه هم لرو چې والي له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت محال ته کمې شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثر ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې اوسره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه وګي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه دی او داسو کوم څه د ستانه د خوراک د چکاک ستانه سرپناست نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروع کوو. سلام سلام
دل سوز یم له خوښ ولې ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسې پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماتیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان هم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیله ده چې دا لانجا دوی د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام.
زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم، دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای مرده ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو علاقې یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخې. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بځي باره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. چا څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته دغه شرالیږي ول نیمه درلوده.
اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو د رايستلو پاړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریخیو.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 21 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافی نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوې او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکل مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي. او تعداد هم د دې خلکو دی چې خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څنګه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدل او یا اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې نمبر د دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده. چې په کوم اساس باندې تاسو اړیکه ده؟ فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مدفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري نړیوال مرستو کوونکو سازمانونه، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مدفی صاحب. روسي پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخې کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي دینه هم چې دا دیو میکانیزم په اساس معنی دا نکیږي د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر په دې خاطر دیو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه بحران کته چې په کومه اندازه معنی ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي د دې لپاره هغه همغږي نشته ده نو په دې اساس معنی ماته سمخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي
د چارو کتونکو عبدالقادر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته بریښي دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مریضانو ډیر دي د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسوو یا لشکرګات رسوو نو ډیر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام څه دا متر وزارت په لور سره وایي چې موږ ټکلینیک راکړو وسی آیا تا نه غل ډیر ورنه موږ راځي ورته کړی خو موږ ټکلینیک نه دی منظور سوی موږ ټکلینیک سره پد تکلیف کې نو کته موږ پیغام ورسوي
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې ورور دا بایومیټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیر غنو غونه د باندې یو دوه مرکز ورته پال دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځندوی په اوتو دلته خلک د لیر ولسوالوي څخه راځي عدالت شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکری جر کار ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دې میاشي د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په اوتو وخت نشته چې بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دغه چې دا پیغام خپور کوي
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت د دیش دول سوالیه څخه خبر کوم د شول سوالی ته په ام بي سم خبر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وسی ورل کی موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کی او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
د زادی و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی سر خدای و سیدم کی ما دا ستاسو مش په کلی کې خدای دې سم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی نو ستاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکی او خبر کی په دې ستون زبان چې د علی وروړي کې مصرف راسته کوي او کار سم نه دی
السلام علیکم محترم بخیر سیادت مشهدي خوشاله اوسئ محترم زیتون باغونه دي د لی د کندهار کې هینو مې کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې مشکار کو واړو چې تاسو د رسنی او ساز د چینل د لارې څخه د خلک وو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو واده کوي شه اصطلاح باندې عاید لري اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نسته نو دا د رسنی د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه کچیر تاسو مثال په تور باندې سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا له کار کوو د موږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو کچیر تاسو خپل یو داسي متعلقه شخص ولري یا تاسو کوم مطلب دغي همکاراني زمر سر رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسي الله مو قدر وکړه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلام نو وړاندې کوم زاب النصیر زهیر لکم د زړه د شرجول سره خبرې کوم محترمه کزمګ دغه خبر ترې وزای ورسیږي زمګ په هیواد کې په ډیر لړبا باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزای ورسیږي السلام
ایدونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تو سلام الامنی کی ہیلی ولاد نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوالی د سپینه د کلی وسې دون ک زمو رخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټي شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زادر فلو چارواکو زخدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی والسلام
السلام علیکم دادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم جو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور جو کنڈو پلانمان دی اور اس کو میں کار ہوں کہ اس کو کام پہ جو کہ نو سنس دادی راڈیو مفہوم زفر دائیں کی جی سے اگر چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدایت تا کر کے جاؤ کو پیدایت
اور پیغامونه په دهیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړه کې ما زما ورکوړ ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري 0-23-800-200 بلش میرا وایم 0-23-800-140-140. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثر وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وامه 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9-2 افغان بسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-1. او سپر اته نو همدغه شمیرې دی دوار دواړې زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دکم اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 13 125 0. وسلام الله پاک تاسو ته زر در کړي.
آزادی رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 1 0 اویا 2 2 اویا 3 4 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شماره ده 0 اویا 9 4 4 95 1 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 4 0 2 1 1 2 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 0 2 1 1 2 1 5 0.
لال یو مل میرا
لیلی تماشه بده.